د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې د پولیو واکسیناسیون د فرعي ملي کمپاین څلورم پړاو به نن دوشنبه د افغانستان په ولسو ولایتونو کې پیل شي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې په څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.4 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په بیان کې هغه ولایتونه مشخص شوي نه دي چې کمپاین به پکې پلی کیږي. لکه مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور نه بلکې په کلیو او د غراس په جماعتونو کې پلی کیږي. پولیو یو ساري ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان ترې وژغوري. ویروس د ماشوم مهم عصبي رشته په نخه کوي چې د فلج لامل کیږي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زنده شوی جسد په هرات ولایت کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم یا سرسبز یاشلر اعلان کړی چې پر هغه لومړی بریت شوی او بیا یې جسد زوړن شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې تیره شپه فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم په خوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وژنه تایید کړی ده. د فوټبال د دغه لوبغاړي د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی و چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورنی فوټبال د اتلانو لیک کې ل خپل ټیم سره ملګری وي. ایران په تیرو دوه ورځو کې 292 افغان زندانیان افغانستان ته لیږدول دي. دا خبره په تهران کې د طالبانو سفیر یا د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. بلورته ایرانی رسنی وای چې پر بیلا بیلو جرمونو محکوم شو دغه افغانانو په ایران کې د محکومیت دوره تیر کړي خو د قانوني پړاوونو د بشپړولو لپاره د طالبانو د حکومت اړوندو ادارو ته معرفي شوې دي. معلومه نه ده چې ایران کې د مهال څه شمیر افغانان بندیان دي خو طالب او ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د بندیانو د تبادلې پروسه ګړندۍ کړې. تیر اونۍ د ایران د بشري حقوقو سازمان ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سګ میلادي کال له پایله ایران کې 2 افغانان اعدام شوي چې په خبره یې د محکمې جریانونه یې عادلانه نه وو. په ایران کې د افغانانو د محکومیت لاملونه تر ډیره د نشه یي توکو قاچاق او جنایي جرمونه دي. امریکا او اوکراین وای چې د جنوا په پرونیو خبرو کې پرمختګونه رامنځته شوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنوا کې جرګه شوي و تر څو د اوکراین د سولې پر وړاندې شوی پلان باندې خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې خبرې رغنده متمرکزې او د درناوي وړ وي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دواړو خواو لخوا موافقه وشوه چې پراتلونکو ورځو کې به په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي او له اروپایي شریکانو سره په تماس کې پاتې شي. بلورته داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي راتلونکو ورځو کې واشنگټن ته ولاړ شي او د همدې پلان په اړه په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. او د اسرایلو پاوز وایي چې د لبنان د پلازمینې بیروت په څنډه کې د حزب الله دوهم نمبر مشر حیثم علي تباتبایی په هوایي بریت کې وژلی دی. حزب الله یو وسلواله او همدارنګه سیاسي وسلواله ډله ده او سیاسي ګوند هم دی. متحده ایالات حزب الله یو ترهګر سازمانګنی او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی دی. یکشنبه په ماسپښین د اسرایلو له بریت 2 ساعته وروسته حزب الله په یو بیان کې تایید کړی چې حیثم علی تباتبایی چې د دې ډلې د لوی درسیس په توګه هم پیژندل کیږي وژل شوی. متحده ایالاتونو مخکې د تباتبایی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 15 میلیون ډالرو انعام وړاندیز کړی وو. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایلو په بریت کې چې په یو واستوګنیز ودانۍ شوی لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په ولسو ولایتونو کې نن د ګوزن واکسین پیلېږي. واکسیناتوران وایي
اوس واکسین په دې پات کېږي چې جماعت په جماعت جلسې دي او ډېره په ډېره په عامه ځمکو کې جلسې دي. کور دروازې ته رضاکاران نشي رسېدي.
اسلام آباد کې د کورونو مالکانو ته ویل شوی چې افغانانو ته کورونه کرایه ورنکړي.
په نن سبا ورځو کې ډېر زیات وضعیت خراب دی. پولیسانو هر شپه راځي، حتی په سلور بجې راغلي دي، په عموما دروازې وهلي دي.
د اوکراین د سولې په اړه د جنوا په پرونی غونډه کې پرمختګونه شوي. وړاندې خبرونه کې جزئیات درکو. او یو شمیر ښځو افغانستان کې د ګندنې کارخونې جوړې کړي او نورې ښځې هم د ځان سره بوختې کړي.
ګنډ افغانیم جوړوم، هر رقم لباس جوړوم، پرتوکان ته او شاګردانو ته درس ورکوم، شرمدوزي او خیاطي او زه خپله هم خیاطي کوم.
نور راپورونه هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونې د سر راپورته. د افغانستان په ولس ولایتونو کې نن د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کمپاین کې به له 5 کلونو څخه کم عمره 5 میلیونه ماشومان واکسین شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ بیا اندېښنه ښیي چې ممکن ماشومان له واکسینه په دې پاتې سي چې دغه واکسین د محل کور په کور نه بلکې په جماعتونو او کلیو باندو کې تطبیقیږي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
د پولیو ضد کمپاین نوی پړاو به نن دوشنبه د قوس په 3مه د افغانستان بیلابیلو برخو د 12 ولایتونو په 109 ولسوالیو کې پیل سي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې د پولیو ضد واکسین کمپاین په 4م پړاو کې چې د قوس تر 6مې پورې به دوام وکړي، شاوخوا 1.4 میلیونه د 5 کلونو کم عمره ماشومان به د پولیو ویروس پر وړاندې واکسین سي. د دې خبر پاڼې له مخې دا کمپاین به د افغانستان په مرکزي، جنوبي، لویدیز، شمالي او شمال ختیځو برخو کې پلي سي. د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت ویلي چې د واکسیناسیون ټیمونه به د کمپاین په جریان کې په ځنګړو سیمو کې موجود وي او لمایندو پلرونو او د کورنیو له مشرانو یې غوښتي چې د دې ځایونو په اړه ځانونه خبر کړي او خپل ماشومان چې له 5 کلونو کم عمر لري واکسین ته بوزي. خو په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت نه غواړي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په څیر کور په کور تګلارې ته بدل کړي تر څو هیڅ ماشوم د بیلابیلو دلایلو له امله واکسین پاتې نه سي. د کابل ښاري بي اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک هڅه کوي خپل ماشومان د واکسین مرکزونو ته بوزي، خو ټینګار یې وکړ چې د کور په کور تګلارې کې ټولو ماشومانو ته واکسین ته لاسرسی تضمیني دی سي.
در خانواده ما کودک زیر 5 سال وجود دارد. در گذشته کمپاین واکسین پولیو به صورت خانه به خانه تطبیق میشد.
مون پکور کې د 5 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشوم لرو. په خو د پولیو واکسین کمپاین کور په کور پلی کېده چې خورا اسانه و، ځکه چې کورنۍ د ماشوم د لیږدو او تګ راتګ په اړه اندېښنه نه درلوده. خو اوس چې واکسین یوازې په جوماتو کې تطبیقیږي طبعا ستونزې رامنځته کېږي. لومړی دا چې ځینې کورنۍ ممکن د وخت او ځای په اړه یې دقیق معلومات ونه لري. دوهم، له ماشومانو سره تګ راتګ ستونزمن دي، په ځانګړې توګه د هغو میندو لپاره چې یوازې دي یا څو کوچنی ماشومان لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی چمنګل هم وایي چې په پخوانۍ طریقه که واکسیناتورانو کور په کور ګرځیدل او هغه ماشومانو ته لاسرسی برابر کړی و چې کورنۍ د واکسین مرکزونو ته د وړلو توان نه درلود.
لکه څنګه چې وامخ کې کمپاین کېده دروازه په دروازانو، هیڅ کم یو ماشوم نه پاتې کېده چې واکسین نه به برخه پاتې شي. اوس واکسین په دې پاتې کېږي چې جماعت په جماعت جلسې دي او دیره په دیره په عامه ځمکه کې جلسې دي، کور دروازې ته رضاکاران نشي رسیدي.
له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ هم په خپل ایکس باندې لیکلي چې دا کمپاین به په کابل، بلخ، کندوز، هرات، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې پلی سي. د بنسټ له افغانانو غوښتي چې د پولیو په منځوړلو کې همکاري وکړي او د دې ناروغۍ څخه پاک افغانستان په جوړولو کې خپل ونډه ادا کړي. په ننګرهار ولایت کې واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، هم په جماعتونو او سیمو کې د واکسین پلي کولو طریقه بې اغېزې ګڼي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د واکسین بهیر کور په کور بیا پلی کړی.
زموږ له تجربې ښکاري چې دا طریقه ګڼي کورنۍ ستونزې مخکوي، ځکه چې یا هم خو واکسیناتوران تر دروازې نه وځي یا هم ټول ماشومان نه واکسینېږي. دا یو جدي تشه ده چې باید حل شي. تر څو چې دا بهر کور تر کوره تنظیم نشي، د پولیو له منځه وړل به ممکن نه وي.
د طالبانو حکومت شاوخوا یو کال وړاندې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق طریقه بدله کړه او اوس د پولیو واکسین په جوماتونو، روغتیایي مرکزونو او مختلفو سیمو کې تطبیقیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور کور کمپاین نه پلی کول ماشومان په ځانګړې توګه نوې زیږیدلي ماشومان د پولیو واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د قصاصمان ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې او بله یې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان یوازیني هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکې شته او په بشپړه توګه له منځه نه ده تللی. روغتیا پالان وایي چې پولیو یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده، درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای سي د دې ناروغۍ څخه د ماشومانو ژوند وژغوري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال او پناه غوښتونکي وایي د هغه هیواد حکومت له خلکو او دغه راز د کور له مالکانو غوښتي چې بې اسناد افغان کډوالو ته کورونه ورنه کړي او که دا مهال کورونه ورکړي وي نو ژر تر ژره دې له کورونو وباسي. افغان کډوال هم وایي چې پر دوی فضا تنګه شوې ده.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي وایي په وروستیو کې ورته د کورونو خاوندانو د کورونو د خالي کېدو خبرداري ورکړي او بل کور هم څوک نه ورکوي. د دوی په خبره د کورونو مالکانو ورته ویلي د پاکستان حکومت پرې فشار راوستي چې بیا اسناد افغانانو ته کورونه ورنه کړي. د افغانان وایي له دې عمله له جدي ستونزو سره مخ دي. د اسلام آباد په ای یو لسیمه کې میشت یو افغان چې د امریکا ته د ایس ای وی په نوم د کډوالۍ کیس لري وایي له خپلو 15 اولادونو او مېرمنو سره له تیرو اته میاشتو راهیسې د غلطه استوګن دی خو په خبره یې تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو ویلي دي. د چنه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل که څوم د ویزې د تمدید غوښتنه یې کړې خو د پاکستان حکومت ورته تر اوسه ویزا نه ده ورکړې.
حکومت چې د کورونو مالکینو ته خبرداري ورکړې ده چې کورونه دي خالي کړي له کورونو دي ووځي. نو له ګڼو ستونزو مشکلاتو سره خلک مخ دي. هیله ده چې لږ تر لږه هغه افغان مهاجر چې هغوی کیسونه لري څو کیسونه یې زرزر پروسی شي او لږ تر لږه د دوی یو لار معلومه شي.
د اسلام آباد په بی ول لسیمه کې میشت یو بل افغان هم چې لورته سوند سره مخ ته ونی غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطه ازادي راډیو ته ویل
د کور مالک بدون اسناد ویزه یو افغاني ته کور ورکړل سونو د کور مالک او کرایدار سیده دواړه به نیول کیږي او زندان ته به وړل کیږي. په نن سبا ورځو کې ډیر زیات وضعیت خراب دی. پولیسان هم هر شپه راځي، حتی شپې څلور بجې هم راغلي دي، په عموما دروازې وهلي دي.
په دې هیواد کې میشت افغانان وایي دوی نه یوازې په پلازمینه اسلام آباد کې له دې ستونزې سره مخ دي، بلکې د دې هیواد په نورو ایالتونو کې هم ورته مشکل موجود دی. د خیبر پختونخوا ایالت د پېښور ښار په حیات آباد کې میشت یو افغان عبدالله ازادي راډیو ته وویل
نو پویږي چې څو کولایو خدای کیس کارونه روان دي بهر ته د تک لپاره منتظر یو. هغه پروسه ځانډې له بلې خوا د ویزې ستنشن یا سټیج د تمدید هغه بند کړی، له بلې خوا د کورونو مالکانو نوټیس ورکړی له کورونو وباسي. ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ یو. بیخي یو نو رواني ناروغي موږ ته پیدا کړی له ډېرو تشویشو.
د اسلام آباد په بیلابیلو خارګوټو کې ځایي مسولینو په لیکلي بڼه د کورونو مالکانو ته خبرداري ورکړه چې بیا اسناد کډوالو ته د کورونو، دوکانونو او ملکیتونو په کرایه نه ورکوي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو په وروستیو کې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر تلال چودري په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې که هر شخص یا بنسټ بیا اسناد افغان کډوالو ته کور، دوکان یا هم کار ورکړي قانوني مجرم بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو له ترنګلتیا او ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11مې له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. له دې نښتې وروسته که څه هم دواړه لوري درې ځل په دوحه او د ترکیې په استنبول کې د ستونزو د حل په هدف کېناستل خو ظاهرا دې خبرو کومه پایله ورنه کړه او نه هم د اړیکې ورغېدي. په پلازمینه اسلام آباد کې اوشمیر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس نږدې هر شپه نا وخت د دوی په کورونو یرغل وروړي او هر ډول شخصي حریم ته له درناوي پرته د دوی کورونو او ان خونو ته ننوځي او زوروي. تازه د طالبانو د حکومت د بیرته سنو شوې ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي چې یوازې پرون شنبه د اکتوبر 22مه له ایران او پاکستان 2102 کورنۍ افغانستان ته سنې شوې چې د کورنۍ د غړو شمیر 11155 تنو ته رسیدي. دا کمیسون په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې شمیر کورنۍ کې نه وشتل ایران او پاتې نورې له پاکستان په خپل خوخه او جبري ډول ستنې شوې. تیر ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري په یو راپور کې ویلي چې پوروسي ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت بهیر چټک شوی. په دې راپور کې راغلی چې د روان نومبر میاشتې له دوهمې د همدې میاشتې تر اتمې نیټې پورې له 10,000 زیات افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقیف شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنی ګوس ورزو د سیمې نړۍ د یوې تودې موضوع ته د امریکا او اوکراین چارواکي د جنوا په خبرو اترو کې د پرمختګ خبره کوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یک شنبه په جنوا کې جرګه شوي وو. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوي چې خبرې رغنده متمرکز او د درناوي وړ وي او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره یې په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. په خبر پانه کې دا هم ویل شوي چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په خبرو اترو کې د امریکایي پلاوي مشري کوله وویل چې خبرو ډیر پرمختګ درلود او زیات کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه مهال خوښ شو چې دوی ورسره د خبرو جزئیات شریک کړل. د اوکراین ستر مرکچي انډری یرماک هم وویل چې دوی ډیر ښه پرمختګ کوي او د یوې عادلانه او تلپاتې سولې په لور روان دي. په عین حال کې څو لویدیځو خبري اژانسونو د نامعلوم سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د متحده ایالاتونو او اوکراین چارواکي واشنگټن ته د اوکراین د ولسمشر د احتمالي سفر او ټرمپ سره د لیدو کتو په اړه بحث کوي. رویټرز د یوې سرچینې په حواله ویلي چې د ټرمپ او زیلینسکي احتمالي خبرې به د سولې د وړاندیز شوي پلان په اړه وي، تر ډیره د هغو حساسو مسایلو په اړه چې یوه هغه یې روسیې ته د اوکراین د یوې برخې سپارل دي. پلان لا تر اوسه په رسمي ډول نه دی خپور شوی، خو د هغه مهم ټکي څرګند شوی. د کیف متحدانو خبرداري ورکړي چې دا پلان د روسیې په ګټه جوړ شوی. د مسویده په یو برخه کې اوکراین غوښتل نه شوی چې د جګړې پای ته رسولو لپاره خپل ځینې سیمې روسیې ته وسپاري او د خپل وسلوالو ځواکونو شمیر کم کړي. په بدل کې به اوکراین ته د امنیت ضمانتونه ورکول کیږي، په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو لخوا، او اجازه به ورکړل شي چې په اروپایي ټولنه کې شامل او ځینې مالی ګټې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د روسیې څخه به وغوښتل شي چې د اوکراین له ځینو هغو سیمو څخه چې اوس مهال نیولې دي په شا شي. تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې په هرات کې د افغانستان د زعفرانو یو جشن جوړ شوی وو. په دغه جشن کې د کرنې وزارت مسؤلانو خبرې کړي او ویلي دي چې د زعفرانو سکتور نن سبا ښه غوړېدلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي چې سږ کال د افغانستان په 2,000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی او په ټوله کې 1,000 ټنه زعفران تولید شوی. د دې وزارت مرستیال سید اعظم عثماني د نومبر 28 په هرات کې د زعفران ګل د لسمې جشنواري په لومړۍ ورځ ویل دا شمیرې د تیر کال په پرتله لوړوالی ښیي. د دې وزارت لوري په دیاړه په یو خبره شوی اعلامیه کې هم راغلی چې دوی بزګرانو ته ډاډ ورکړی چې یاد وزارت د زعفرانو د بزګرانو ترڅنګ ولاړ دی او دا چې د دوی ستونزې به ورحل کړي. د زعفران ګل لسمه جشنواره په هرات کې د درې ورځو لپاره جوړه شوې او دواوی غرفې پکې کېښودل شوې. دا په داسې حال کې چې د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ تیر کال د افغانستان 9,000 هکتار ځمکې 15 ټنه زعفران حاصل ورکړی وو. دغه ټولنې وړاندوینه کړې وه چې سږ کال به د تیرو کلونو په پرتله 10 فصلو کې د زعفرانو په صادراتو کې زیاتوالی راشي. خو د زعفرانو یو شمیر بزګران وایي سږ کال د زعفرانو حاصل د قناعت وړ نه و. په هرات ولایت کې د زعفرانو یو بزګر خیر الله نیازی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه چې لامل یې دوی له نویو ستونزو سره مخ شي. دی وایي له بده مرغه اوس چې موږ له کومو ستونزو سره مخ یو، د اقلیمي بدلون او د اوبو کمښت دی. په ویالو کې اوبه نه راځي، اړ یو چې په لوړ لګښت اوبه برابرې کړو او خپل پټي پرې اوبه کړو. د مرستندوی بنسټونو له لوري د بزګرانو هیڅ ډول ملاتړ نه دی شوی، نه هم دولت په دې برخه کې مرسته کړې او نه هم نړیوالې ټولنې.
د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ د زعفرانو د بزګرانو د ټولنې یو غړي محمد شریف بیگزاد هم ورته شکایت وکړو.
دی وایي په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د زعفرانو نږدې اویا بزګران شته. سږ کال د ګرمۍ له امله زموږ حاصلات ډیر کم وو. بزګران له دې امله چې د نړیوالې ټولنې او دولت له لوري ملاتړ نه کیږي ډیر مایوس شوي دي. په افغانستان کې د زعفرانو د تولید او پروسس د یو شرکت مسؤل عبدالله خیراندیش هم دغه ډول ستونزې تاییدوي. وایي د وچکالۍ له امله د زعفرانو په تولید کې کمښت
راغلی او په نړیوال بازار کې د زعفرانو غوښتنه لوړه ده. نو موږ ازادي راډیو ته ویل
سال گذشته امسال خوشحالی بود،
دی وای د تیر کال په پرتله سږ کال وچ کالی زیاته وه، تاسو زموږ حاصلات هم کم وو، خو لنې کمرغه د صادراتو لړۍ روانه ده او په بیلابیلو هیوادونو کې د زعفرانو غوښتنه هم زیاته ده. دغه راځي بای هم لوړې شوي. د سوپر نگین زعفرانو د هرات په بازار کې د یو سل لس او یو سل پنځه لس زره افغانیو ترمنځ پیر او پلور کیږي. په افغانستان کې د زعفرانو حاصل عموما د میزان په وروستیو کې پیل او د عقرب تر نیمایي دوام کوي. زعفران د افغانستان له لسو په ډیرو ولایتونو کې کرل کیږي. هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان او فراه هغه ولایتونه یادیږي چې ډیر زعفران پکې کرل کیږي، خو هرات په دې برخه کې تر نورو مخکښ دی. د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې مرستیال عبدالواحد ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه په افغانستان کې د زعفرانو په برخه کې دوه ویا شرکتونه جوړ شوي او له هیواده بهر د دې تولید صادرات کوي. نوموړي وویل چې اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د زعفرانو د یو کیلو بیه له اتلس سوه تر دوه زره ډالر رسیږي. د طالبانو د حکومت سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د سلګونه میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان زعفران د نړۍ او سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اسپانیا، فرانسې، جرمنی، برتانیا او امریکا ته صادریږي. د راپورونو له مخې د افغانستان زعفران په نړۍ کې له مشهورو زعفرانو بلل کیږي. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د تیر کال په جون میاشت کې اعلان کړی چې د لابراتواري معایناتو وروسته د مزې او خوند له اړخه د هرات زعفرانو په نړۍ کې لومړی مقام ګټلی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې وړاندې درته وایو چې یو شمیر افغان خزو د ګندنې یا خیاطۍ کارخونه جوړ کړي او لزګونه نور انجونې هم لزان سره بوختي کړي، خو اوس راځو دې ته چې په دې ورسوي کې په دوبۍ ښار کې په یو جوړ شوی غونډه کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ورسوي پرمختګونو په اړه پراخ بحثونه وشول. د بحث یو برخه په نورو سیارو کې د ژوند امکاناتو د لټولو په اړه و. احمد تکل پرې دا راپور چمتو کړی.
د دوبای د فیوچر یا راتلونکې په ناسته کې چې د نومبر په 13 او 19 د متحده عربی اماراتو په دوبای ښار کې جوړه شوې و، لزمه کې هاخوا د ژوند د موندنې لپاره د بشریت د هڅو په اړه بحثونه وشول. په دې غونډه کې ساينس پوهانو اعلان وکړ چې لزمه کې لري د ژوند د نښو په موندنه پسې د انسان څیړنې ښایي پر روانه یوه لسیزه کې نتیجه ورکړي. د کمبریج پوهنتون د نجومي فزیک د څیړنو استاد نیکو ماتو سودان وویل ډیر امکان شته چې څیړونکي به ډیر ژر په نورو سیارو کې ژوند عمومي. هغه زیاته کړه چې له شمسي نظام بهر د سیارو د اتموسفیر په اړه دوامدارې څیړنې هلته له کاربن څخه د جوړو مالیکولونو شتون ښیي چې دا د بیولوژیکي فعالیتونو یا ژوند نښه ګڼل کېدای شي. ډاکټر ماتو سودان وویل پوښتنه دا نه ده چې آیا له ځمکې بهر به د ژوند نښې وموندل شي که نه، بلکې دا ده چې آیا موږ لیواله یو که نه چې داسې ژوند چې نه پیژنو پیدا کړو. په دې غونډه کې د جنټیک یا وراثت د علم په اړه هم پراخ بحثونه وشول. د غونډې یو ګډونوال ډاکټر ټریور مارتین وویل د وراثتي اصلاحاتو په برخه کې د وروستیو چټکو پرمختګونو له برکته به په راتلونکي لسیزه کې د ټولو پیژندل شویو وراثتي ناروغیو علاج ممکن شي. نوموړي د وراثتي ناروغیو د یو ځلي علاج د احتمال یادونه وکړه چې په نتیجه کې به د روغتیايي مراقبتونو د اوسني سیستم بڼه په بشپړ ډول بدله شي. دا غونډه د دوبای د راتلونکي د بنسټ د مشر خلفان بلهول په وینا پیل شوه. په دې وینا کې ښاغلی بلهول د ملي معرفت د پوتنسیال نظریه وړاندې کړه. د دې نظریه له مخې هغه ټولنې چې د ټولنیز معرفت په پیاوړتیا او همغږي کولو بریالي شي کولای شي د مصنوعي ځیرکتیا په څیر له نویو علمي پرمختګونو څخه ډیره ښه ګټه ترلاسه کړي. ساينس پوهانو په ورځني ژوند کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو په اړه هم بحثونه وکړل. په دې برخه کې د ماستر کارت اجرایی رئیس مایکل میباخ وویل د کمپنۍ د لومړي ځل لپاره له مصنوعي ځیرکتیا یا AI څخه په راکړه ورکړه کې کار واخیست او د سینما دوه ټکټونه په دې وسیله وپیرل. د دوبای د راتلونکي په سګنۍ ناسته کې د اټومي برېښنا پرتله د لمریزې برېښنا د پراخې کارونې او د ټکنالوژۍ د نورو اړوندو مسایلو په اړه هم بحثونه وشول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د خبری مجلې د پایشي بوته رسیدلې یو رسای راپور اخلو. هغه دا چې یو شمیر افغان مېرمنې وایي چې د ګندنې یا خیاطۍ کارخونه جوړ کړي او لزګونه نور انجونې هم له ځان سره بوختې کړي دي.
د
دلته د ګندنې یا خیاطۍ په دې کارخانه کې خسي کار کوي. دا کارخانه د غزنی ولایت دی اوسیدون کې میرمنې لخوا کابل میشتو میرمنو او انجنونو ته جوړه شوې ده. د چېونو غوښتل نومې په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په تېر جمهوري نظام کې په کار او ټولنیزو چارو وزارت کې دنده لرله، خو د طالبانو په راتګ سره په کور کې نول شوې ده. د 15 ماشومانو مور ده. خاوند هم په خیاطۍ کې کار کوي خو د کور ډېر لګښتونه دا پرې کوي.
خلق دی وته جامع راوی معنا د مخلو جامع راوی مار قسم کالی کاندم اول می کور کی خیاتی کوله بیا ورسته دکان ونم کی باندې کار کوم سم شاګردانه هم درس ورکوم تل خیاتی سامان د اشیاء هم سره خرڅوم کچنای ویترین می د دکان مخ ته یخه اول می سات دومره نو خلقه وشه دا ستاد غشی مېرمن دې ستاد درس ورکړه
دا زیاتوی چې یا د کارخونه کې ورسره لشلو زیاتې ښځې او انجونې کار کوي چې په خبره یې ډیره یې د طالبانو حکومت لخوا له دندو او زده کړو راګرځول شوي دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې او له زده کړو راګرځول شوې نجلۍ چې په دې کارګاه کې کار کوي د بوختیا ورسره روحي رواني او اقتصادي اړخه ډیره مرسته کړې ده. د هم نه غوښتل چې راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زما پانتون کې اوس مستر پاتې و چې بندیز ولګېده. ما قبلګې برخه کې زده کړې کولې. یو کال کېږي چې خیاطۍ ته مې مخه کړې، ځکه د زده کړو پیل ته مې ډېره تمه شوم خو پیل نه شوې. یو انجلۍ خو ډېرې اړتیاوې لري، نو باید په خپلو پښو ولاړه وي. په همدې ځینو جامو چې ګنډوي خپل مصرف راباسو. له ذهني اړخه یې هم ډېره راسره مرسته کړې ده.
دوی وایي که څه هم ډېری وخت د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو له بېلابېلو سپارښتنو څار او ان تلاشیو سره مخ کیږي، خو ټینګار کوي چې خپل کار ته یې دوام ورکړی دی. یوازې په پلازمینه کابل کې نه، بلکې یو شمېر ولایتونو کې هم ګڼو میرمنو ګڼنې یا خیاطۍ ته مخه کړې ده. د هرات ولایت اوسیدونکو او د جمو ګنډلو یو کارخانه مشر وایي چې په تیر جمهوری نظام کې د هرات ولایت بیلابیلو عدلی او قضایی ادارو کې دند درلوده، خو خبره یې وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا له دندې لرې سوه، د دغه ولایت په جبریل ولسوالۍ کې د ګنډنې کارخونه جوړه کړه چې 25 نورې له کار او زده کړو راګرځول شوې ښځې او نجونې ورسره کار کوي. د هم د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه په جبرائیل کې تولیدي کارخونه لرم چې 15 ډوله جامې پکې ګنډم. 25 کارکوونکي دي. اوس خو ټولې ښځې په خپلو کورونو کې خیاطي شوې دي. دومره چې خیاطانې ډېرې شوې دومره یې پیرودونکي نشته. دلته ورځ بلې ته ښځې ځپل کېږي.
هرات هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ورنه د برقې یا چادرۍ د جبري کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. طالبانو 2021 کال په اگست کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې ښځې په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي او د دوی سینګارتونونه یې هم ورتړلي دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو هم منع کړي دي. حجاب یې پرې اجباري کړی، له شرعي محرم پرته یې پر سفر بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته یې هم نه پرېږدي. پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت دا محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه په پراخ ډول غندل شوي دي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه یې دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي ملما
سلامونه او درناوی ز احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن خار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. خغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلمه په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام المسیم او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی مو. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزونه را په دیخوا په آلمان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړی، او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو شکلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي، او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کرشته تر تم تکل سے باخو د شیر هڅه می کړی دی، خو به می د څو کال کیږي پرې می خو د ځکه هغه شیر چې ما لیکل غوښتل هغه می نشو لیکل، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناڅه هلی ځلې می کړی دی، خو تر ډیره حدا پوري نه دی. او نصر می هڅه کړی ده، مقاله می لیکلی دی، او دلته پالمان کې د غدیر شو لسیزونه د دریو لسیزونه دیر شو کال نه را پدې خو لو د یو نوې کال نه ز په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ما ته کومه دنده را سپارل شوې ده زما په کې اړتیا وا، په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار می ګاللې، او خپل برخه خپل ونده په کې سر تر سولې ده.
متدا سیخکاری چې ډیره برخه ستاسو د فعالیتونو به افغانانو سره د امرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته را رسیږي، لوغو سره د امرستو په چارو به او په د فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل ادغام څنګه دی، د غنوي کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګري، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي، او ما خپلم خصوصي ځانګړي ذکر به په دغه برخه کې کړی دي. اوس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم، مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی. خو علاوه ما دغه کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې د عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپل افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راورسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي، د خپلو دغه تجربو په اړه ته وایاست؟
مننه تکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورستیو وختونو کې چې لبه د مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوی دي، ډېرې لوستي خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الف دند اجرا کړی وي، دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپل تجربې وسره شریکی کړي، او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړل چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه شې دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلتور، د دې هیواد قانون مراد کول دی، هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي، په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي. دلته چې دغه زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی، افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړو، خصوصا دغه فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلې وي، د هغوی سره زمونږ د پخوانه کله چې هغوی په هیواد کې وو زمونږ اړیکې وې، زمونږ ملګرتیا وه. دلته چې راغله نو تقریبا مونږ فعالیتونه هم په ګډه شروع کړي وو او دوام لري. تکلسر
ډېر ښه. په تیرو دوه دریو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو. په دغه سیاسي حالت کې ستاسو هڅه څه وه او له کومو ستونزو سره مخامخ شوي د انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل، دا ډیره د خفګان خبره وه چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې حد پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکلیف یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې، په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې، دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي، نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سره وړاندې کولای شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه یې راوړي دي، داغه یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو، نو هغه په تبلیغاتي شکل باندې ډیر زیات اوپر سوال ډیر هوای ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس په لکه ذهني مصروف وساتي. او په دې اخرو وختونو کې کستاسو پام شوی تکل سي بلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډیر وی، نو دغه د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي، یا د سوریه د خلکو یا د نورو کډوالو، دلته د افزارو په توګه به ډیره ناوړه ګټه واخستل شو. عوامل او دغه ډیر دي، خو د دې نه سره سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو. زمونږ تاریخ، زمونږ کلچر او زمونږ افغاني ټولنې چې دلته دي، ضرر ورسو، زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنۍ سره، له میندو پلرونو سره څه ډول و؟ دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل، لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې، کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندې پاتې شي؟
بالکل بالکل، په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي، له پخوانه تکل سپتاسته به څرګند دی چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو، زمونږ هیواد، زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي، وی به هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي، داسې پلان شوي جرمونه نه و، لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو. د کورنۍ سره، د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. موږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو، د قوانینو، د ټینګښت، د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو، خپل تجربه سره شریکو. یعنی مختص ته مخکې ویل چې دغه جرمونو کیسه چې ډیره بدنامه ده، ډیره بده ده، خو په هغه کچه، په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دي په مجموع کې ډیر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي، نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصیږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته، البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنۍ سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یو لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے، د ټولنې په کاري چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کله چې تاسو هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپل کړې دي، مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان، د کاروبار، د دې په حق لباندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي، ځوانانو تم مسلکی خلک راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی دا د دې ځانونو په پردې ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دی او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړ ذکر کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي غزوانان چې لوړ ذکر کوي ساين لیکونه ور کړې دي نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کلر کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړي دي او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې د دې په باب راته وایي د دې غونډو په باب
مو خو تکل سه په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکېل چې د ساين غوندو نه نیولې یعنی زموږ تاسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لاس تړورین لري دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسولیت بولی چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي فرهنګي ادبي برخو کې مون غونډې لرو هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګه وسره وړې وړې غونډې جوړو او د کونړ سیند د مشاعري ترشا یو لوی هدف یو لوی فکر پروت دی موږ دا نوم د دې لپاره غوړه کړی دی چې کونړ سیند چې دی جغرافیوي اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري د دې ارزښت راپورته کول په دې ارزښتونو باندې باس کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي په دې باندې باید باسونه وشي نو په دې باندې موږ د نوم غوړه کړې ده دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده که تاسو ورته پامي موږ په اړه د ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسائل د افغانستان ډیر مهم مسائل د مسلکی خلکو لخوا راڅرګندل دي او مخالې په ویل شوې دي دغه مخالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولي دي نو د کونړ سیند مشاعره چې ده دا ایواز مشاعره نه ده لکه څنګه شتاسته ویل دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایاس چې په دې ټولنه کې ایواز د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکو نه دی راټول بلکې ټول افغانان راټول دي ایواز نو می ده کونړ په سیند باندې تاسو نو مولای دی همداسه
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي خو دغه ذمہواری او مسولیت لنی که برغه ټول دغه کې نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شي دي خو دغه هلې ځلې ومنډي رامنډي مسولیت زموږ د کونړ د خلکو پوري دي خو د دې ټولنې خدمات چې دي د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دي دا ټول افغانستان ته رسیږي کزه تاسو ته څو بیلګیو هم لکه پلوه پکتیا کې چې زلزلې شوې وي الته موږ هم سره سوال دي تیر کال چې دي د هرات زلزله زپلو سیمه ته موږ 15000 اورو ولېګلې د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټول ته نمونه یادول په کار نه دي چې دا غي حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي زمنګ مالی مرسته او تر رسیدلې دي دا اوس په ختیځ ولایتونو کې زلزلې وشوي نو تقریبا درې جوپې مرسته زمنګ رسیدلې دي په زورګونو په لسګونو زره او رومنګال ته لیږلې هدف مې دا و چې زمنګ دانوم چې ده دادا سینې دي لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه له حتمن دی باید پکې کونړې نه کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالو لکه واخان لکه نختر لکه پامیر دغه سیس استعمالو او زمنګ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی او زمنګ هغه اخلاص او خیګنی دا ټول افغانان ته رسیدلی دي چې د دې هغه ثبات او ثبوت چې ده بار بار بنګ کولای شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کول کې دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا عین تر بدخشان د واوري خویدنې پورې دغه کسې زمونږ د ملګرو هدف ته او پام دغه کار مونږ بوختیو زمونږ فکر چې د ډیر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی زمونږ غو امکانات هم چې د ټول افغانانو لپاره دي صرف په کونړ نه راڅرخیږي.
ډیر مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لگا پی جنگلو کړه د کولر سین مشاعره د 2001 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهنی تیار یو وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو په هغه باندې دا غونډه جوړو لنی کې مرغه
فصل کوم شي فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
خاص معلوم نہیں ذکر چی کلی اوڑی کی کہو دا اس لگا دے منی تا راغ لے نیک مرگا فکر کوم چې د کونړ سین د ادبی مشاعره د ادبی ناستا غونډه چې دا په اروپا کې د یو جشنی بڑے غوړه کړی دا د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو دا خو زموږ خپل کور دی نه دی
ټول اروپا نه دی جرمنی
او گاونڈی وادونه دی جرمنی سره نزدیم دی زمونږ دغه ټول فرهنګي بلګری شته دی ورځ ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا بکله کیږي څنګه بکیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبی چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځنی مسائل چې زمونږ ګلس او هیواد ته ورپیخ دي په دې باندې باسونه کیږي دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي
بالکل بالکل لکه دغه تیر مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنا چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نورې نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنې کې میرمنې څومره ونډه لري دغه قصې پکې راڅرګللې و او افغانستان یې سره پرتل کړي و دا غینه په تیر مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمر لور هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زکړو په ارزښت باندې باس کړي او امدار په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه د کولر په سین باندې دا راپورته شوې ده نو زمونږ یو ډیر نومیالی او استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو شرنیز او ډیر هر اړخیزه مقاله لري یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري په زمن کې زمونږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه خونیس بندیز باندې یو ډیره په زړه پورې مقاله لري
ډیره زیاته مننه فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایم دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري یوازې ټول فعالیتونه ټولنیز برخه باندې راټول دي
او بالکل خو دا ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنگ لري ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشه زمونږ لپاره ارزښناکي د افغانانو لپاره ارزښناکي دغه قصې مونږ پکې راچیړو او حکیمانو سره شریکو مونږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو په 2019 کال کې مونږ د محمد ګل خان مومن بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو زه تاسو ته بیل ګیوم د دې ول ساتل سو کال کې دې چې تاسو خبرونه د دې اوسله و نه لري خو زمونږ فعالیتونه دي په مختلفو برخو کې دی چې مونږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو تبن دا سیاسي رنگ خپل یو مونږ د هیواد په خپل مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکو لپاره دا هر وخت مونږ څرګند کړی دی او د دین وروسته هم څرګندو
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه چې تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې د خپل کلچر د خپل ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دی او په بهر کې افغانان په پردي ټولنو او پردي کلچر کې به هدا ډېر ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره مونږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکی دایمي شي دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو دا اړیکی باید د هیواد سره پاتې شي
کورم ودان سرشار صاحب اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري همدارس په سویډن په هالند په ځینې نور هیوادونو کې هم ټولنې شته د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه
او بالکل لرو تاسو دې خطه کې ته اشاره وکړه په وسلو کې په سویډن کې مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي دغه په ډنمارک کې په هالند کې په بلجیم کې دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري وجه ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو موږ چې څه کړی دي په شریک هم کړی دي بیا ورسته نو چون دغه مسلې ډیر دي او یو ټولنه چې په یو برخه کې بوختې کار کوي په بل برخه کې بل ټولنه کار کوي په دونیو مو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه دا یې تاسیس کړې دي او ډېرې ګټې رسولې دي همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي څومره خلک ډېر فعال شي هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي زموږ ټولو سره ملګرتیا شته همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړیږي د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي
د خو سمه د خو په عین حال کې ل اوریدونکو سره خایده پښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارمو په یو همغږي کې پرمخ لاړ شي نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي
بالکل کسړې دسي په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري دا ډیره ښه پښتنه ده کاش کې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کې نه یو چت لاندې کې نه او د خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونو سره ورسي خدای یو ارمان دی دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدل شي په سیاسي او فرهنګي دګر کې به داسې یو سنگر جوړول داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده دا په هر ټولنه کې په هر ولس کې په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوي او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل څه دا دومره ډیر دي دومره پراخ دي چې دا به د یو غوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي نو زه خو دا خګړم چې ډلې ډلې ټوله ټوله خلک په مختلفو فکرونو په مختلفو کړیو کې راټول شي خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه د پاره دي او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو مثال دی وایي چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګډه ګډه خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه یو نفر راوړي ډیر به ستړي کی که یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځینو اغه نم دغه جوړیږي خو خلک پستړي کیږي نو به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ د خپل ضرورتونه دی په یاني زمان کې خلک نشي کولای چې د وخت د نگانه د فکر د نگانه د ارزوګانو د نگانه زه خېګه چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیر بخوې خدام ډیر غوړه ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او د مسایلو ته رسیدګي کوي دام ډیر خبره ده
څومره ډاډا یاس چې ستاسو او د غنورې ټولنې چې تاسو یاد کړی د دوی هدف یو دی
بالکل دا هو د فعالیتونو څرګند ده تاسو د څو ټولو نمونه واخل هغه په یو برخه کې لاس راوړل لري فعالیتونه کوي ما تاسو ته د خپل فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار د کونړ سیند مشاعري د دې مشاعري هغه لمن څومره پراخه ده په ځمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړې دي یا مثلا هیواد ته د زمنګ مالی مرسته چې رسیږي همدغه سي د نور ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي زه فکر کوم چې هدف یو دی یعنی دا به د یو چا کې فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه یو د اقتصادي یو د دفاع یو د بلی دا د ژوند چارې همدغه سي ویشل شوې دي خو دلته موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو موږ وسایل ولرو موږ ادارې ولرو خو دغه ملګري دي خپل وخت خپل اخلاص خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسایل چې دي طرح کوي او د دې د پاره کار کوي زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسایل چې دي د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغه څه مسله نه ده راغلې او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي او دغه بڼه چې دی دغه دا سالمه سیالي د دې خلا نورم به ګټې دي دي
غوړم ستاسو رسته لاندې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر رسته پات شو افغانان د بل کړهو د بلې جګړې توان نه لري زمونږ وطن چې دی د مسایلو نه د رئیسلو پلار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې هغه هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل سي هغه دایمي دي مونږ باید د دې سره خپل تړاو او خپل مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده نو په کار دا چې د یو موټي افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو
ډیر زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده تر بلې خبرونه د خدای خدي وي
د ازادۍ میلمه
What is پریشانان بیت سردلم و پریشانان بیت سردلم تارنگم منیم پری چرنا برگ بشی بلو ملاک بخشی